السلام علیکم د سهار اته بجې شوې زه صفی الله ستاننګ زیم د نور نعیمی په تخنیکي همکارۍ دغه پروګرام وړاندې کوم. په دغه یو ساعته پروګرام کې دویمه نیمایي دوه اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او د ورکه شوي اجزانو خپرونې ته ځانګړې ده. خو په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه لرو. په مهمو راپورونو کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان حکومت لخوا پوځي عملیات بې ګټې بولي. پاکستان پرون دغه عملیات د خیبر څلور په نوم په خیبر ایجنسي قبایلي راجګل سیمه کې پیل کړي دي. او نور مطالب هم لرو. خطر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان له ترهګرۍ سره مبارزه کوي باید په خپله خاوره کې د تروریستانو مرکزونه له منځه یوسي. د هلمند د ناوی د بشپړې تصفیې لپاره په پیل شوي عملیاتو کې پرون 33 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په لیدنه کې تاکید کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سوله ټینګه شي. فرانسه بیت المقدس د فلسطین په مرکز بدلیدل غواړي. پوره خبرونه. د افغانستان ملي دفاع وزارت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځي عملیاتو نتیجه ناسمه بولي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د تروریستانو اصلي مرکزونه د پاکستان په لویو ښارونو کې دي او که د پاکستان پوځ په رښتیا د دې ډلو پر ضد عملیات کوي دا مرکزونه دې له منځه یوسي. د پاکستان پوځ پرون د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ په راجګل دره کې چې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته څیرمه پرته ده د داعش ډلې د فعالیت تونو د مخنیوي لپاره د خیبر څلور په نوم د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند په دې وروستیو کې د داعش ډلې د مشرانو وژنې ته اشاره وکړه او وی ویل چې افغان پوځ د هیواد په ختیځ کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د داعش او نورو ډلو پر ضد عملیات کړي او د پاکستان د پوځ عملیاتو ته اړتیا نشته. د هلمند ولایت په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د تیرې ورځې په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې 33 وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي د میوند قلي اردو په مشرۍ په دې پوځي عملیاتو کې چې پرون سهار پیل شوي د شپږو قمندانانو په ګډون 18 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په بیان کې د چارواکو له قوله ویل شوي چې دا عملیات به له وسلوالو مخالفینو څخه د ناوی ولسوالۍ د بشپړې تصفیې تر وخته دوام وکړي. په بیان کې همدا راز یادونه شوې چې د دې عملیاتو په ترڅ کې یو افغان سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د روانو انتخاباتو په وړاندې ستونزې او خنډونه به له څېړل کېدو وروسته حل شي. ښاغلي غنی په هغه غونډه کې چې د روانو انتخاباتو په اړه د بحث لپاره پرون مازدیګر په ارګ ماڼۍ کې جوړه شوې وه وویل چې د انتخاباتو په وړاندې د پرتو ستونزو د حل لپاره به د افغانستان له نړیوالو شریکانو سره په ګډه عملي اقدامات وشي. د ارګ د رسمي ویبپاڼې د راپور له مخې ولسمشر په دې غونډه کې چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړیو او مرستندوی هیوادونو د استاجو په ګډون جوړ شوی و زیاته کړه چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د تقویم په برخه کې خپلواک دی او د پریکړو صلاحیت لري. د هر خبر همدار زیاتوي چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله په دې غونډه کې هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به د انتخاباتو په برخه کې له افغانستان سره خپلې ژمنې زیاتې کړي. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ جګپوړی دولتي پلاوی د منځنۍ اسیا هیوادونو ته په سفر تللی او تمه ده له تروریزم سره د مبارزې او د سیمې د ثبات په اړه له دغو چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا په بیان کې وایي ښاغلی اتمر ورسره پلاوی پرون د قزاقستان په مقصد وخوځېدل او په پام کې ده د دغه هیواد له پوځي او سیاسي چارواکو سره خبرې وکړي او همداراز د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کېدو ټینګار وکړي. د بیان له مخې ښاغلی اتمر به په اسانه کې لیدو کته وروسته تاشکند ته سفر وکړي او د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سیاسي امنیتي او اقتصادي اړیکو پر دوام به بحث وکړي. متحده ایالاتونو پرون پر ایران غږ کړی چې په جعلي تورونو د امریکا یا بل هر هیواد بندي شوي اتباع خوشي کړي. د ایران د قضا ویاند غلام حسین محسینی ژئی پرون په یو خبري غونډه کې وویل د ولسمشر حسن روحاني کشر ورور حسین فریدون د مالی سرغړونو په خاطر توقیف شوی او یو امریکایي چینایي وګړی ایران ته د ننوتو په جرم د قضا لخوا په لس کاله بند محکوم شوی. د امریکایي چینایي تورن نوم ژیوی وانګ ښودل شوی او د میزان په نوم د ایران قضا ته د نږدې وی پانې د راپور لمخې 30 کلن وانګ ایران ته د یو محصول په توګه تللی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وی موږ په ایران کې په غیر عادلانه ډول نیول شوي امریکایي وګړو د خوشي کېدو غوښتنه کوو څو له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار وکړ. ایمانویل مکرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په پاریس کې په پرونۍ کتنه کې د منځني ختیځ د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره چې له دریو کلونو راپدې خوا ځنډیدلی د فلسطین او اسرائیلو د دولتونو د جوړېدو له لارې داسې چې بیت المقدس د فلسطین پلازمینه وي د فرانسې پر دریز ټینګار وکړ. ښاغلی مکرون همداراز وویل چې د لبنان د شیعه ډلې حزبالله د تجهیز لپاره وه د اسرائیلو په اندېښنه کې شریک دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغو ګواښونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده چې د ده په وینا د افراطي اسلام پالو ډلو لخوا اسرائیلو ته ورپېښ شوی. او وروستی خبر دا چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو وکیل له یوې روسۍ مدافع وکیلې سره د ولسمشر د زوی ډانلډ ټرمپ جونیر د کتنې دفاع کړې. تېره اونۍ داسې راپورونه خپاره شول چې ټرمپ جونیر له روسۍ وکیلې ناتالیا ویسلینسکایا سره د دې لپاره کتلي وو چې په انتخاباتو کې د ټرمپ د سیالې هیلری کلینټن په اړه مهم معلومات ترلاسه کړي. د ټرمپ شخصي مدافع وکیل جی سکولاف پرون د امریکا له څو مهمو ټلویزیوني چینلونو او له هغې ډلې له سی بي ایس ټلویزیون سره په جلا مرکه کې د خبرو پر حال دا تورونه رد کړل چې ګنې ولسمشر د خپل زوی له دې کتنې څخه خبر و. سیکولاو په دې اړه پوښتنې بې بنسټه وبللې. د ولسمشر ټرمپ زوی ټرمپ جونیر تېره اونۍ وویل د لویسلینسکایا سره لیدنه وروسته له هغه ومنله چې ورته وویل شول نوموړي د روسیې د حکومت استازی ده او د میرمن کلینټن په اړه ډېر مهم معلومات ورسره دي او زیاته کړه چې د خپل اوخي جارډ کوشنر او د خپل پلار د انتخاباتي کمپاین مشر پاول منافور ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه. دا خبره وروسته افشا شوه چې په دې کتنه کې څو نور روسان او له هغې ډلې یو تن چې د روسیې له استخباراتو سره اړیکې لري هم حاضر وو. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په پاڼه www.azadiradio.org باندې کتلای شئ. ورزو د پروګرام مطالبو ته د افغانستان دفاع وزارت د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي عملیات بې ګټې بولي.
د خط دواړو خواوو ته دومره ډېر د عملیاتو ضرورت هم نشته. د روسانو مرکزونه په پاکستان کې دي، هماغه د لمندې ویسي جګړه په افغانستان کې ختمېږي.
په هلمند کې د ناوی ولسوالۍ د بشپړې تصفیې عملیات روان دي او خلک یې په اړه څه وایي؟
ډېر ښایسته وضعیت دی، ډېر ښایسته حالات دی، ډېر ښه خوند دی چې ډېر په کرار کرار ډېر په ورو ورو روان دي. عسکر کوم زیان یې دروسه نه دولت ته رسولی دی، نه وو کلیوالو ته رسولی دی.
په دویمه نیمه کې هم دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ورک شوي. عزیزان مه هېروئ. بیا مهم سهار په خیر. وخت په افغانستان کې 8 بجې او 8 دقیقې دی. راز لومړی مطلب ته، د افغانستان دفاع وزارت د ډیورند کرښې په اوږدو کې د افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځي عملیاتو نتیجه ښه نه بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې که پاکستان رښتیا غواړي نو د پاکستان په لویو ښارونو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو مرکزونه له منځه یوسي. د ډېر تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د تروریستانو اصلي مرکزونه د پاکستان په لویو ښارونو کې دي او که د پاکستان پوځ په رښتیا د دې ډلو پر ضد عملیات کوي دا مرکزونه دې له منځه یوسي. د پاکستان پوځ پرون ډیورند کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د خیبر څلور په نوم د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال آصف غفور وویل دا عملیات د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې د راجګل درې له لارې د پاکستان قلمرو ته د داعش ډلې د نفوذ د مخنیوي لپاره ضروري و. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان پوځ د هیواد په ختیځ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد عملیات کړي او د پاکستان د پوځ عملیاتو ته اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د داعش د مشرانو ابو سعید عبدالحسیب او څو نورو وژلو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې که پاکستان رښتیا کوي نو په لویو ښارونو کې دې د تروریستانو مرکزونه له منځه یوسي.
دومره ډېر د عملیاتو ضرورت هم نشته. تروریستانو مرکزونه په پاکستان کې دي، هغوی کولی شي چې په پاکستان کې ټول مرکزونه په ډاګه معلوم دي. د کوټې شورا، د پېښور شورا، د میرانشاه شورا، هغه ستر مرکزونه دي. هماغه د لمند ویسي جګړه په افغانستان کې ختمېږي.
افغانستان او پاکستان نږدې دوه اونۍ مخکې د امریکا د سنا له پلاوي سره ومنله چې د تروریستي ډلو پر ضد به ګډ عملیات کوي. د شوې موافقې له مخې پر دې عملیاتو به امریکا څارنه کوي، خو د دفاع وزارت ویان ښاغلی وزیری وایي پاکستان له دې موافقې څخه په شا شوی دی.
هغه فیصله داسې وه چې کله چې حکومتونه هدف ورکوو د امریکا متحده ایالات یا د چین هیواد د څارنه کوي، هغه هدف به دوی له منځه وړي. مګر په هغې نه خو وروسته دوی څرګندونې وکړې په خپله باندې چې افغاني ډله په پاکستان کې نشته دی او طالبان په پاکستان کې نشته دی، نور روسي ډلې په پاکستان کې نشته دی. نو معنا دا ده چې دوی دومره ژمن نه دي دغې فیصلو ته.
د پاکستان د پوځ ویان په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل چې داعش ډله په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده، او ځکه پوځ په خیبر ایجنسۍ کې دا پوځي عملیات چې په ترڅ کې به یې هوایي حملې هم وشي پلان کړي دي. د خیبر ایجنسۍ راجګل سیمه چې د پاکستان پوځ عملیات پکې پیل کړي د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته څیرمه پراته ده. که څه هم په پړه چنار کې د څه باندې درې اونیو مخکې چاودنې په ګډون په تیرو دوو کلونو کې داعش ډلې په پاکستان کې د ګڼ شمېر تروریستي حملو مسؤلیت منلی، خو د پاکستان پوځ ادعا کوي چې داعش ډله په دې هیواد کې نشته.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په فراه ولایت کې د جګړو او د ماین د چاودنو له امله د ملکی کسانو مرګ ژوبله په دې وروستیو کې زیاته شوې ده. یوازې په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون کابو لسو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د فراه ولایت اوسیدونکي د جګړې د ښکېلو غاړو څخه غواړي چې د دوی ژوند ته پاملرنه وکړي. نور حال احمد شاه فطرت ورکوي.
اختر محمد د فراه ولایت د بلبلوک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دلته د فراه ولایتي روغتون ته یې خپل د کورنۍ څلور ټپیان راوړي او ورته ژاړي. دی وایي ماښام یې په کلي کې جګړه وه، نو د جګړې له امله یې په کور کې راکټ ولګېدې او د کورنۍ درې تنه غړي ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. دی د روانې جګړې د ختمېدو غوښتنه کوي. د فراه ولایت د بلبلوک ولسوالۍ ولسوال مسجد محمد هم دا تاییدوي چې اختر محمد ته په جګړې کې زیان رسېدلی، خو دا لا تر اوسه معلومه نه چې د اختر محمد په کور کې د کوم لوري توغندی لګېدلی دی. دا یوازې اختر محمد نه چې روان جګړې په فراه کې ورته زیان اړولی دی، بلکې د تېرې اونۍ راهیسې کابو 15 تنه ملکي کسان د ماین په چاودنو او جګړو کې وژل شوي دي. د فراه د ولایتي روغتون مشر ډاکټر شیر احمد ویدا وایي چې یوازې تېره شپه ورته لس ټپیان د جګړو له امله راغلي دي. د هغه په خبره په وروستیو ورځو کې د ملکي کسانو مرګ ژوبله په فراه کې زیاته شوې ده. تېره شپه یوازې لس تنه ملکي کسان چې ژوبل شوي وو د فراه ولایتي روغتون ته راوړل شوي، چې تر ډېره دغه کسان پر سر او یا هم لاسونو باندې ژوبل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې ورځو کې په فراه کې جګړو زور اخیستی او خلک وایي چې مرکزي دولت دغه ولایت ته هیڅ پام نه کوي. خلک په جګړې کې هم د دواړو لورو څخه غواړي چې د ملکي کسانو د ژوند ساتلو لپاره دې هڅه وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. همدارس په ازادي راډیو .org پاڼه کې هم زموږ په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. شنه ناوا کرل شوی ماینونه او د افغان ځواکونو عملیات. دولتي مسولین وایي طالبان د مقاومت توان نه لري. خلک د عملیاتو د سرعت غوښتنه کوي، خو د سرتیرو مسولین وایي وسلوالو په زرګونو ماینونه کرلی دي. زموږ همکار الیاس دایی چې د عملیاتو سیمې ته تللی وایي اکثره کورونه په سنګرونو بدل شوي او ناوې ولسوالۍ ته غځېدلی سړک او پلچکونه د وسلوالو لخوا په ماینونو الوزول شوي دي. دا چې په ناوا کې نور سره روان دي او په اړه یې دغه تفصیلي راپور ته پاملرنه وکړئ.
د پولیسو یوه ډله په منظم ډول د وسلوالو مخابراتي سیستم او خبري تعقیبوي. ګڼ شمېر سرتیري د ناوې د ولسوالۍ مرکز ته په 4 کیلومتره کې د غنورو سرتیرو انتظار کوي چې د دشت لخوا د ژړ صاحب تر زیارت پورې ورسیږي او په ګډه د ناوې د مرکز لور ته چې په جنوب کې موقعیت لري حرکت وکړي. زه تر څه کم یو کال ځنډ وروسته د افغان ځواکونو لخوا د ناوې د نیولو په موقع د خالد 04 په نوم د پیل سو عملیاتو څخه د راپور ورکولو په خاطر د سرحدي پولیسو د دریم کنډک د دریمې ټولۍ د قمندان محمد جان خپلواک په مرسته د جنگ لومړۍ کرښې ته ځم. د لارې په اوږدو کې ډزې نسته. سړک د ماینونو د چاودنو له امله وران شوی دی او پر اکثره پاخه سړک وسلوالو خاورې اچولي دي او پر هغې تګ راتګ بند کړی دی. د عملیاتو سیمې ته نږدې د بهرنیو ځواکونو اپاچی هلیکوپټر او F-14 جیټ الوتکې پر هغه سیمو خورا په غوسه ګرځي چې لا هم د وسلوالو لخوا ترې پر افغان ځواکونو خلخل ډزې کېږي. تلیفون کار نه کوي او د مخابراتي شبکو پر یوه پخوانی ټاور تازه درې رنګ ملي بیرغ جوړنده شوی دی. خلک د افغان ځواکونو په ورتګ خوشحاله دي. کروندګر وایي د وسلوالو د حاکمیت پر مهال لارې اوږدې شوې وې.
ډېر ښایسته وضعیت دی، ډېر ښایسته حالات دی، ډېر ښه خوند دی، ډېر په کرار کرار ډېر په ورو ورو را روان دي. عسکر کوم زیان یې در اوسه نه دولت ته رسولی دي، نه یې کلیوالو ته رسولی دي. په دې خوشحالۍ ځکه چې یو ستړیا وه، دا یو ډمبر چې ته حساب وکړ لږ تکلیف وکړ ډېر، لږ چې کو لار ولاړه درې ساعته ته ورسېده. که به مو هندوانه وه، که به مو ترباره وه، دا په هېڅ رقم په ترتیب نه سره رسېدله، نه هم سره کېدله.
لارې ته نږدې ډېر کورونه په سنګر بدل شوي دي او د تیلو پر یوه ټانکر په سره خط لیکل شوي دي خطر. سړی ته د کابل د سره ټانکر چاودنه ورادې وي چې یوه میاشت وړاندې وسوه او په لسګونو کسانې ووژل. د تبیلې په نوم سیمې ته په رسېدلو یو شمېر ملکي کسان او ماشومان چې اکثر انجینې دي په رنګارنګ جامو کې لیدل کېږي چې د راکټ د مرمیو پر پوښونو او پوچکونو ټولولو سیالي کوي. د سرحدي پولیسو د دریم کنډک قمندان غلام ولی افغان د عملیاتو د دوام په خاطر خلکو ته ډاډ ورکوي. وایي د ناوې په شمول به ځینې نورې ولسوالۍ هم د وسلوالو له ولکې وباسي. هغه د عملیاتو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل وسلوالو ماینونه ډېر کرلي دي، ځکه نو عملیات په سرعت پر مخ نسی تللی.
د یوې ورځې په حدودو کې 2 کیلومتره پیشرفت شوی دی، نو حکومت خو اوس موږ پلانګزاري 100% د دې جوړه کړې ده چې موږ به حتما 90 تصفیه کوو. خو دا د جنگ اصول دی، جنگ خو نو متغیر دی. بعضې وختو کې څه ناڅه دغه راځي، بعضې مشکلات راځي، یا به دغه کېږي توفوق کېږي ترې وخته پورې. داسې نه چې حتمي به تر دا کمربند نه، موږ حتما انشاءالله د دې پلانګزاري کړې ده، دا تصفیه شوې ده چې ناوې صاحب زموږ په ورکه
سرتی ریډیو خو افغان وایي د ماینونو د کشف او خونسب خطر د انجینری ټیمونه کم دي. دوهم ساتنمن حسن چې په تیرو دوو ورځو کې لسګونه ماینونه خوڅه کړي دي، د وسلوالو لخوا د جوړسو ماینونو د مغلق جوړښت نه سر ټکوي. د یوازنی کس دی چې د سرحدي او یو شمېر ملي پولیسو سره د ماینونو په کشف کې مرسته کوي.
پرون تر ننه پورې شپږ نوي الکي ماینونه موږ پټاو کړي دي. دغه لار هم تر دا تر دې پورې خلاصه کړې ده. انشاءالله کوم مشکل په ماینونو کې نه لرو. ماینونه مختلف نه وای دي، د منزله یې کې دي، رقم رقم یې چارج کړي دي. انشاءالله دوباره مهارت پکښې لرو، مشکل نه شته.
په ناوې کې د روانې جګړې او عملیاتو ګټونکي لا هم معلوم نه دی. د دې ولسوالۍ په سلګونه کورنۍ د تیرو نهو میاشتو راهیسې په لشکرګاه او ځینو نورو سیمو کې منتظرې دي چې امن راسي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ولاړې سي. که څه هم ټوله ورځ حالت ښه و، خو مازدیګر مهال خال خال ډزې پیل شوې چې اکثره د افغان ځواکونو له لورې د وسلوالو په طرف کېدلې. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند ناوه.
د ناوې په اړه مو رپورټ واورېد چې افغان پوځیانو په کې عملیات پیل کړي او وایي چې تر بشپړې تصفیه به جاری ساتي. ناوه د هلمند د لښکرګاه یعنی مرکز ته نږدې پرته، یعنی په څنګ کې پرته ولسوالۍ ده، یو له لویو ولسوالیو ده. 300,000 کسان پکې ژوند کوي، څه باندې 300 کلي لري، خو ډیری کلي د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي چې افغان پوځیانو یې د نیولو تکل کړی.
د جګړې له ډګره تر واشنگټن ډی سی د شپږ انجنونو اوشت سفر دا د افغانستان په اړه په اتلانتیک خبرونه کې د یوې مقالې سرلیک دی چې واشنگټن ته د هرات د زده کوونکو د شپږ کسیزې ډلې سفر ته کتنه پکې شوې ده. دا شپږ هراتی زده کوونکي یو روبوت چې په ګډه یې جوړ کړی په واشنگټن کې فرست ګلوبل چالنج نړیوالې سیالۍ ته وړاندې کوي چې د 155 هېوادونو د زده کوونکو 163 ډلې برخه پکې لري. هغه روبوتونه چې د سیالۍ ته وړاندې کېږي د ککړو اوبو د پاکولو لپاره جوړ شوي دي. اتلانتیک خپرونه لیکي د هرات د ځواني زده کوونکي پر دې ښه پوهېږي چې د اوبو ویش څومره ستونزمنه مسله ده، ځکه افغانستان او ایران د اوبو د استفادې پر سر لانجه لري. د اتلانتیک خپرونه په واشنگټن کې سیالۍ ته د هغوی ورتګ معجزه ګڼي او لیکي چې د نجونو ته حتی هغه وخت چې په سیالۍ کې د ګډون ځای ورکړ سوی و د امریکا سفارت دوه واري د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. خبرونه دې ته هم اشاره کوي چې د امریکا د کانګرس تر 50 زیاتو غړو لاسلیکونه راغونډ کړل او د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ته یې ورواستول چې دغه نجونو ته ویزه ورکړي. خبرونه په هرات کې د ټکنالوژۍ د یوې ماهرې رویا محبوب څرګندونې خبرې کړي چې وایي افغانستان د داسې بدلون په حال کې دی چې ټکنالوژي مهمه برخه ده. رویا محبوب ویلي ټکنالوژي موږ ته د دې فرصت راکړی چې نویو حقایقو ته ورسیږو او اوچت فکر وکړو. دوه نیوز خبرونه هم د افغانو انجونو پر یو کوچنی ډلګي لیکنه کړي. خبرونه لیکي چې روانه ونی به د قطر پلازمینه د کابل د هغو انجونو د اکسونو د نندارتون کوربه وي چې د سکیټ لوبه کوي. دا نندارتون د سکیټ ګرلز اف کابل یا د کابل د سکیټ انجونې تر نامه لاندې پرانستل کیږي. د نندارتون لپاره اکسونه پیژندل شوي اکاسي جسیکا فولفورد ډوبسن په 2013 میلادي کال کې اخیستی. جسیکا فولفورد ډوبسن په 2015 میلادي کال کې د دې اکسونو یو کتاب هم خپور کړ او سریزه یې ورسره ولیکل چې ګرانه ده چې د هغو افغانو انجونو په اړه فکر ونه کړم چې د سکیټ لوبه کوي او یو غیر معمول او فوق العاده فرهنګي تضاد څرګندوي. د دې انجونو لوبې او د هغوی د خندا غږ زما په ذهن کې مخکني قضاوتونه مات کړل. او ملټری ډاټ کام انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې یو لوړ پوځي مقام ته د یوې ښځې امریکایي پوځي پر ټاکل کېدو مقاله خبره کړې ده. ملټری ډاټ کام لیکلي په تیرو ولس کلونو کې چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو پوځي عملیات پیل شوي د اول وار دی چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ یوې منصبداري ښځې دومره لوړ پوځي مقام ترلاسه کړی دی. هغه تورن جنرال رابن فونتس نومیږي او په سیمه کې دولس کاله خدمت کړی. ملشری ډاټ کام د امریکایي جنرالانو په اړه لیکلي چې د ښځو او نارینه او پوځیانو ترمنځ د قدرت مساوي ویش لا هم د امریکا په پوځ کې یو جنجالي مسله ده چې د تورن جنرال فونتس له هڅو سره به په دې برخه کې پرمختګ وشي.
د افغانستان په اړه غربي مطبوعاتو څه لیکلي وو فرشتې جلال زینم واوریدل. کولای شي دا د ازادي راډیو نور مطالب د ازادي راډیو په ویبپاڼه www.azadiradio.org باندې پیدا کړئ. همدارس facebook.com/azadiradio هم مه هیروئ. زموږ پښتو فیسبوک دی. ورزو د سیمې او نړۍ مسایلو ته د فرانسې او اسرائیل د مشرانو راپور ته غوږ دو. د فرانسې ولسمشر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار کړی. ایمانوئل مکرون پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د اسرائیل او فلسطین د دوو دولتونو د جوړېدو له لارې د منځني ختیځ د کړکیچ د حل لپاره د فرانسې پر دریځ ټینګار وکړ. احمد تکل او نور جزئیات.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د پاریس په ایلس ماڼۍ کې په خپله کتنه کې د منځني ختیځ پر مسایلو خبرې وکړې. ښاغلي مکرون په دې کتنه کې د منځني ختیځ د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره چې له دریو کلونو را په دې خوا ځنډېدلی د فلسطین او اسرائیلو د دوو دولتونو د جوړېدو له لارې داسې چې بیت المقدس د فلسطین پلازمینه وي د فرانسې پر دایمي دریز ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې څو میاشتې وروسته به د اسرائیلو په بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. بیت المقدس چې اسرائیل او فلسطین دواړه د خپلو پلازمینو په توګه غواړي هغه لنجمنه موضوع ده چې په اړه یې له څو لسیزو راهیسې اوږده بحثونه شوي. ښاغلی مکرون همداراز وویل چې د لبنان د شیعه ډلې حزب الله د تجهیز له پلوه د اسرائیلو په اندېښنه کې شریک دی. مکرون زیاته کړه چې فرانسه په لبنان کې د ټولو اقلیتونو حقونو ته په پام سره ثبات غواړي. له اسرائیلو سره د حزب الله اوږده دښمني وروسته له هغه لا زیاته شوه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر شو او د حزب الله د اصلي ملاتړ کوونکي ایران پر ضد یې تندې څرګندونې وکړې. د حزب الله مشر تیره میاشت وویل چې دا ډله کولی شي د خپلو توغندیو په وسیله د اسرایلو ټول پوځي تاسیسات په نښه کړي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغو ګواښونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده چې د افراطي اسلام پالو ډلو لخوا اسرایلو ته ورپېښ دي.
Recently, we have witnessed the rise of extremist forces that seek to destroy.
په دې وروستیو کې د هغو توندلارو قوتونو پیاوړتیا وینو چې نه یوازې د یهودي تمدن بلکې د اسرایلو د دولت ویجاړول غواړي. پر دې سربیره دوی غواړي هر هغه څوک له منځه یوسي چې د دوی په وړاندې درېږي، دا که یهودان وي که عیسویان یا مسلمانان، ټول د دوی له وحشت څخه زیانمن شوي دي. د نتنیاهو سفر د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال په فرانسه کې په ډله ییز ډول د یهودانو د نیولو له کلیزې سره برابر و. په 1942 کال کې شاوخوا 10,000 یهودان د نازی جرمني له لارښوونې سره سم په فرانسه کې ونیول شول او د پاریس د بایسکل ځغلولو یو لوبغالي ته له لیږدېدو وروسته د آشویتس په نوم په پولنډ کې د ډله ییزې وژنې کمپ ته واستول شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مرانه چې زموږ پروګرامونو ته مو غوږ نیولی دی، اوس هم اسمت ساروان ته غوږ دو چې په څاړه باندې جالب معلومات راټول کړي.
د امریکا د یوې سپوږمکۍ له لورې په اخیستل شویو عکسونو کې ښکاري چې له جنوبي قرب څخه د واورو او کنګل یوه خورا ستره برخه جلا شوې ده. د دې ټوټې اندازه 6,000 کیلومتر مربع یعنی د افغانستان تر پروان ولایت یو څه زیاته ده. پروان ولایت 5,940 کیلومتر مربع دی. څېړونکي وایي چې تر دې پخوا یې له کوم قطب څخه د دومره سترې برخې جلا کېدل نه و لیدلي. ساینس پوهانو له یوې لسیزې راهیسې په دې سیمه کې چې لارسن سی اس شلف نومیږي پر یوه درز یا چاک څېړنې کولې او اټکل یې کاوه چې د یخي یوه ټوټه به له دې ځایه جلا شي. په دې سیمه کې درز له 3 کلونو راهیسې مخ په زیاتېدو و، خو ساینس پوهانو د یوې برخې د جلا کېدو اټکل کاوه، نه همره چې اوسې ویني. جلا شوی کنګل نږدې 200 متر پنډوالی لري، خو ساینس پوهان وایي فکر نه کوي چې په لنډ وخت کې دې چټک حرکت وکړي. دوی سره له دې چې وایي له خپلې اوسنۍ برخې به دا کنګل ژر لرې نشي، اټکل کوي چې په نهایت کې به دا ستره ټوټه د جنوبي قطب شمالي خواته وخوځي او په دې سیمه کې به د بیړیو د تګ راتګ خنډ شي.
دا یو کنګل په اړه باندې مو ساینسي مطالب معلومات واورېدل. اسمت ساروانه، اوس هم ورزو د ځینو افغان کډوالو غږونو ته غوږ دو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم، مثلاً بابا کېب نه روزم خدا ستونزې دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږ بیخي نه سړک شته، نه اوبه شته، نه مکتب شته، مکتب شته، دیوالونه نشته، کلینیک شته، یو کور کې دا لکه ډېر مشکل سره ما مخ آیتان راغله. وی کتل خو هغه ونه په سپینګیری راغون کړه، سپینګیری سره خپل خبرې وکړلې، نور هیڅ تفاوض هغه پیدا ونه کړ. مې ته
ازادي راډیو د دفتر څخه نه کړي دار باس کې سپاس کړي بالا وروړه دلته په دروازه پر ګوندک پاتې موږ ته دا چې څنګه نکړو ولې ولاس کورې کې څنګه کورې ساتنګ زمانه باندې پېښه کې نه دا وڅنګه لار د مجلس لپاره.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا نه د دحمدل احمدی اوسیدل کوم. مونږه په پاکستان کې د مهاجرت ځان کړو، مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماجد $200 سي اصل مونږ احمدینه په درنده هیله چې $300 به تا وته وته کول شي. دا یو پی نه پر سر او یو ګاډي کرا یو نیم لک روپیه ده د سرپنا ځان خلک نه لګي.
ہلو السلام علیکم.
مسلمانان په داد یاران پر مرز باندې په یاران کې په پاکستان کې مری، آیا د دوه ګنا د چا په غاړه دی؟ الله آیا د دوه باس خاص مثلا سبا د دغه مسولین د افغانستان کې اوس خنه کېږي صاحب.
ازدې رادیو نومو د ځینو اوریدونکو غږونه واوریدل. البته د ځینو کډوالو چې یا له پاکستان راغلي یا هوزم په دغه یواد کې باندې او خپلې غوښتنې له افغان حکومت هم مطرح کړي. تر لنډو خبرونو وروسته چې پاتنی مو بجو به تاسو ته ووایم، دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو د انصاف په لټه کې او ورک شوي عزیزان. خو اوس د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه. د افغانستان ملي دفاع وزارت د ډیورند کرښې په اوږدو کې د افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات بې ګټې بولي. دفاع وزارت وایي ښه ده چې پاکستان په خپله خاوره کې تروریستان له منځه یوسي. د هلمند ولایت په ناوي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د تېرې ورځې په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې 33 وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د روانو انتخاباتو په وړاندې ستونزې او خنډونه به له څېړل کېدو وروسته حل شي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې پرون په ارګماڼۍ کې وکړې. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ جګپوړی دولتي پلاوی د منځنۍ اسیا هیوادونو ته په سفر تللی او تمه ده له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له دغو چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران غږ کړی چې په جعلي تورونو د امریکا یا بل هر هیواد بندي شوي ادبا خوشي کړي. د ایران حکومت د امریکایي چینایي تورن نوم جیوی وانګ خود نیولی دی او پرون یې دا خبر خپور کړی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو پر بیا پایل ټینګار کړی. مکرون پرون دغه ټینګار د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په پاریس کې په یوه غونډه کې وکړ. او د ولسمشر ډانلډ ترامپ یو وکیل له یوې روسي مدافع وکیل سره د ولسمشر د زوی ډانلډ ترامپ جونیئر د کتنې دفاع کړي. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه مو واوریدل. دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه www.azadiradio.org او همداراز پښتو facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. زه له تاسو اجازه غواړم خو دوه اونیز پروګرامونه معرفي کوم. لومړی انصاف لټه کې واورئ او بیا ورک شوي عزیزان.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دوه زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یو تر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ د ګرمابه د سیمې د یو اوسیدونکي حاجی محمد آصف ستونزه راخسته ده. د یوی د دوی د سیمې د مولانا یعقوب چرخی په لیسه کې امنیتي ځواکونو پوسټه جوړه کړې چې لامل یې زده کوونکي په خطر کې دی او لیک لوست پکې نشي کولای. د یوی امنیتي ځواکونه دي دغه د زده کړې مرکز خوشې کړی. دا ستونزه مو د لوګر ولایت او همدارنګه د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. لومړی به د حاجی محمد آصف او ورپسې د حکومتي چارواکو نظر واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رو رستا نوم څه دی؟
د ما نوم حاجی محمد آصف مشهور په حاجی پلنګم د سپارسالار صاحب غلام حیدر خان چرخی د خانواده هم څه
ستا ستونزه څه ده؟
د موږ پلارونه ورکړی ده و راغان چې د موږ شاګردان دا چې درس او تعلیم وکړي خو متاسفانه دلته چې دلته قرارګاه د دولت راغلی د موږ لیکان نشي کولای چې خپل درس او تعلیم او استعداد مخته بوزي. له دوی نه مثال په آرامه سینه دوی خپل تحصیل نشي رسولای. بس مشکلات دا چې د موږ ټوله مراکین د څرخ ټوله دولت په جریان اچولای ده. خو په دا زمان کې د دولت او د وزارت داخله او د وزارت دفاع او د ریاست معارف لانجه پکې وو. بیا د دې لانجه ریاست معارف د دعوی ګټلې ده صاحب اوس داسې څوک نشته چې دا اجراءات پې وکړي چې دا هلکانو دا ماشومانو دا طفلانو له دې مشکله وساتي.
دغه قرارګاه دننه په ښوونځي کې جوړه شوې
په محوطه کې جوړ شوی دا تر دا څو کاله مخکې صاحبه خپله دا درسي سنفونه د دوی په لاس کې وو. بیا دا هلکان مقصد د مستفیدانو د طرفین د دولت کوشش وکړه تعمیر د ولسوالي یو تعمیر یې وشکه خلاص کړه په تنګ کې بل تعمیر ده صاحب هغه یو تعمیر یې هغه بېرته معرف ته پرېښود که وو څلور اطرافه درې اطرافه د په د بام په سر باندې د دوی حاکمیت
داسې کومه پیښه خو به نه یې شوې تر اوسه پورې چې د مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وي او ښوونځي او زده کوونکو ته پکې زیان رسېدلی وي.
څنګه کې مخالفین مثال د خبره تهدید کې د هلکان تهدید کېږي هغه ورځ څلور ورځې که پنځه ورځې مخکې هلکان چې له څه نه جنګ وپکې هلکان چې له صنف نه رخصتېده په هماغه ساعت کې د لیسې په مخ باندې د لیسې د دالس په مخ باندې مرمۍ راغی خو احسان د خدای وشو د خدای احسان وشو چې ماشومان ته څه مشکل ونه رسېد هغه معلمین دوی په صنف کې ننوت وسېده.
دا دې ونه ویل چې دا کوم ښوونځی دی او چیرې پروت دی؟
د څرخ په ولسوالۍ کې د یو حوزه ده یو منطقې د ګرماوي په نوم ده او دا مکتب چې ده نوم یې لیسې مولانا یعقوب چرخي ده صاحب پېته کاله ته رسېدلی ده ما هم خپله درس په همدا مکتب کې ویلی ده صاحب.
د لیسې ته د پولیسو ځواکونه راغلي که د ملي اردو
یو څنګه د څنګه د ما د تره زوی کورې ده هغه پولیس نیولی یو ارګان نه ده درې ارګان ده صاحب مقصد دا ټوله مقصد همدلته د دوی په سر باندې ولاړ ده لس متره مسافه دوی نه لري صاحب چې دا څنګه تاسو قضاوت وکړي چې دا هلکان څنګه درس و تعلیم خپل مخ ته بوځي. بیخي تعدید داسې ده چې ټوله دا مکتب په ورځ په ورځ خوشي که خلک نه راځي خو دوی موږ خپله د علم و فرهنګ له منځه وړو صاحب داسې دا قانون ده.
خو اوس تاسې څه غواړئ؟
غوښتنه دا ده صاحب چې مثال دا د ځای د معارف ده دا مثال دا ځای پرېږدي د نظامي شیو د نظامي او قرارګاه و د معارف نه کېږي.
د انصاف پلټکه
د دستونز مو لمړی د لوګر د والی له وایاند سلیم صالح سره شریک کړه.
جناب صالح صاحب د چرخ ولسوالۍ د ګرمابد سیمې نه د حاجي محمد آصف په نامه تلیفون کړی چې دلته یو لیسه ده د مولانا یعقوب چرخي په نامه دغه لیسه په نظامي پوسته بدله شوې او زده کوونکي پکې داریږي او صحیح زده کړې نشي کولی.
څنګه تاسو چې ویلیدم د ګرماب په سیمه کې ښوونځی چې دی دلته زموږ د ملي اردو پوسته شته دی خو مګر مکتب نه په لرې فاصله کې پرته ده دا نه دا ګواښ شته چې وسلوال مخالفین دي پوسته ډزې وکړي او ښوونځي ته زیان ورسېږي زده کوونکي ورشي موږ د لوګر ولایت والي له خوا امنیتي جلسه کې امنیتي ارګانونو ته وظیفه سپارلې وه په کومه سیمه کې چې هلته مکتبونه سره نږدې ساحه کې پوستې وي پوستې باید
دفاع وزارت د ویان د مرستیال جنرال محمد رادمنش ته هم واوروله.
ملی اردو او ملی ځواکونه پالیسي دا دی چې موږ اول په یو ځای کې چې عملیات کوو که هغه مکتب دی که مدرسه دی که هر ځای دی موږ آزادوو دشمن تصفیه کوو دشمن ته قاخماتون کې ځواب وایو اما دا د موږ پالیسي نه ده چې په مکتب کې یا په مدرسه کې موږ ځای په ځای شو ولې چې د موږ قرارګاوي دیر تسهیلات لري نسبت و ده هغه مکاتب سی په اطراف کده بنان ممکن ده سیو زر منگ ورشو یو مکتب ده تسهیل ده پاره اما پا مجرد ده دی سی ده منگ عملیات خلاص شی یا سر ته ورسیگی منگ بیر ته اخفل قرارگاه و ته ورزو او هغه مکتب ده خلکو یا ده معلمینو لسته ورکو او بس.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ نه حاجی محمد آصف آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې د دې ولسوالۍ د ګرمابه په سیمه کې د مولانا یعقوب چرخي لیسه په امنیتي پوستو بدله شوې ده. او دا مهم واوریدل چې د لوګر د والی ویان او د دفاع وزارت د ویان مرستیال دغه ادعا رد کړه او ویل چې په دې لیسه کې امنیتي پوستې نشته او په راتلونکي کې به هم په لیسو او ملکی ځایونو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای نه کړي.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د انصاف پلټکه.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه. ل آزادی رادیو.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورک دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو اوریدونکو، زما فریبا ظاهر سلام منومنی. دا ونی تر ډیره هغه پیغامونه لرو چې تاسو پکې خپل ورک عزیزان لټوي او داسې پیغام نسته چې یو څوک پیدا سوی وي، خو په هر صورت هیله ده چې د همدې پروګرام لالارې وکولای سو تاسو د ورک دوستانو په اړه معلومات له یو بل سره شریک کړو. له هلمند ولایت څخه یو دوست څنګه هلی چې خپل نوم او شمیره دواړه نه دی ویلي، خو پیغام به اول واورو.
زما د اکا زوی دی، د خدای داد په نامه دی، او بل ملګری یې د شامت په نامه دی. د خدای داد چې دی د فکر کمال اکا زوی دی. دغه دا درې کاله کېږي چې د هلمند د ولایت د ګرمسیل په سیمه کې، د ازرجوت په سیمه کې موټر ولاړ دی، خو دوی نشته. نادرکه دي چې امریکایانو دي ولي دي، چا دي ولي دي، هیڅ څوک دې نشته. که هر چا ته معلومات وي خو په دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووایي. سلام علیکم. په مخکې
ګرانه دوسته، ستاسو شمیره به زه ووایم. که چیرې د یو چا سره ستاسو د ورک عزیز په اړه معلومات وي، نو تاسو ته به په دې شمیره زنګ ووهي: 0 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
علیکم زه اسمت الله د غزنی د ولایت د مکوه ولسوالۍ زما د ماما زوی عبدالجبار نیږي د څلور کاله کېږي نه درکه دی که چاته معلومات نو په دې شمېره دې ما ته زنګ
د عصمت الله نومي پیغام له بده مرغه دلته پرې سوی خو شمېره به یې زه ووایم 0501 50 50 50 50.
السلام علیکم ما آزادی راګوی ته ژوند والی دی د هلمند ولایت د باباجی د سیمې څخه چې دا صدرې څلور کاله کېږي زما د اکا زوی د خدایداد په نامه نیږي د فقیر کمال اکا زوی دی چې بل ملګری د شامت په نامه دی د کلایبس دی دا درې څلور کاله کېږي چې ورک دي هیڅ د ژوندو د مرګ درک یې نه دی که یو هر چا ته معلومات یې مفته دي په دغه لمبر زنګ ووایي. هو زما نوم محمود خان دی د ابراهیم زو 0501 50 50 58. هر سړی چې دغه مفتې معلومات راکړي خپل شیرینی ترلاسه کولی شي.
الو سلام علیکم از شرفن نگردی زخ رای تا خبری کم دمه از وقت سانوله نمیگی که هر چه تا معلوماتی پا داده شماره چی دا تلپون من در تپکاری دی پا داده شماره دی ما از تلپون و چی ستا شما دیر با منان چی دا دمه او تلپون شماره می دغاله چی دا زنگ می در تپکاری دا زور می از سانوله نمیگی گوانگ دا پزاده گوانگ دا پنځه به سوکالو د شپو میاشتې کېږي چې نادرکه ده که هر چا ته معلومات یې د مسلمانانې وجې دی د ما ته په دغه شمېره تلیفون وکړي. وسلام
شیر حسن وروره ستاسو شمېره به زه اورېدونکو ته اعلان کړم 0505 20 1 50 3 50.
السلام علیکم ازادۍ رادیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. د هلمند د ولایت مرجع د ولسوالۍ ته جمعه ګل خبره کوم. ما زوی د رحمت الله په نامه د یوه میاشت کېږي چې د کوره نه راکسه ودی چې هر چا ته د رکو معلومات په دغه نمرو دی ما ته زنګ ووي 0103 0101 بل نمره 0102 15 2 2 0103. شنه کالی دی پاپوړي چمپالې بپسا دی پامیر مشکل ورسره دی د یوه میاشت کېږي د کوره نه راکړي چې هر چا ته معلومات یې د مسجد ولسوالۍ خبر وکړم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زافیز عبدالواجد یم. زما وراره محمد جواد نومیږي، د نبی جان زوی دی، د اجمام الاسود مسی دی، د فراه ولایت. تقریبا د ثور د برج پر ولسمه د کوره وتلی، تر اوسه یې لا درکه دی تقریبا 40 فیکیږي. دا چې سور هلک دی د 214 کالو دی، هر چا چې لیدلی په دغه شمارې دی تلیفون راته وکړي 0190 4 10 6 8. شماره بیا تکراروم 0190 4 10 6 8. السلام علیکم.
السلام علیکم. زید کندار د پنجوې د ولسوالۍ څخه درجانې موهی صاحب زی خبرې کوم. زما یو ورور دی چې په آرام نومیږي، دغه تقریبا دغه شپږ میاشت کېږي د کوره څخه نه درک دی. هر څوک چې په هکړه معلومات لري زما د تلیفون شمېره ده 0 اویا 5 8 5 8 5.
زه خلیل احمد د هلمند ولایت څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. موږ یو تن کوچنی هلک چې د 4 کالو دی، نوم یې علاودین دی. د هر چا چې دی په دغه چې میره دي له موږ سره اړیکه ونیسي. وسلام، خدای دې وکړ چې پیغام یې نشر شي. 0 اویا 0 اویا 1 1 5 1 1. یو ځل بیا د تلیفون شمېره 0 اویا 1 1 5 1 1. یو لکه شینی هم لري.
السلام علیکم. زما یو ورور جان نیږي چې نن یې شکولاده هلمند ولایت د لشکرګان له سیمه نه درک دی، او هر ورور که د دغه ورور خانه معلومات لري هم زما په دغه شمېره کې معلومات ګر کړي، بیا چې زنګ راته ووایي خپل شیرمي نه دلاده چې 0 اویا 0 اویا 5 0 9 1 5 2. د خدای
زه محمد ګل محمد انساب د مزال سلسله د ولایت لكن فاضل ولا فاضي ولا الخاض وثقه ثم احمد بنت سيد محمد صادق محمد صادق سيد هذا ولا هذا كف كل مسجد يا اخبر بيغام عندكم كثير الناس الارتباع لان سيد التليفون تجرات فدغ الان يا ركب دي ما سر بس يا بابا قد تو ساعه فروا صدور لا تنجا صدور لا تنجا يو لا. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ګلاب شاه ز پچراګم دوله سوالی د جلالبات خانه خبرې کوم. ما یو زوی د زرغون شاه په نامم دی چې د جلالبات خانه شپه کلا او څو میاشتې د پاسه چې نظرکه شوی د جلالبات خانه کچا ته څه معلومات وي یا ما ته کوم معلومات څوک راکړي د مړو د ژوندي پاته موږ ته نه لاګي. نو ډېره د مسلمانه او د انسان توپ ځخنه مکمات سره معلومات راکې نو ډیره دې نکوي او 50,000 روپۍ جایزه به مېر کما.
محترم وروره، ستاسو د ټلیفون شمیره به زه اوریدونکو ته وایم 0 اویا 0 اویا 4 4 2 8.
اورم. السلام علیکم. خبر کوم د کندهار ولایت د دند ولسوالۍ زما یو ور دی، لاس یې ولس کال کې شورت دی، فراز محمد په نامه دی. هر څوک به دغه اړه خبر لري یا دی خپل زما غږ اوري په دغه شمېره کې زنګ ووهي 0 اویا 0 8 2 5 5 2 4 5.
السلام علیکم. زما نوم سردار محمد د هلمند ولایت د نالسراج د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور چې تقریبا 2 کاله کېږي د خپله کوره نه درک دی، د امیر محمد زوی دی. څوک د دې په اړه معلومات لري یا د خپل اعلان اوري د مهرباني د مخه دې مو څه په دې شماره باندې زنګ ووهئ. 0-0-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- سلرویست سپارس وارلس دا تمام.
السلام علیکم، زما نوم محمد کریم د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. زما پلار نظر محمد نومیږي. د اقتصادي تکلیف له کبله دا شپږ کاله کېږي چې د روژې په شپږمه وتلی دي، او تر اوسه موږ ته درک نشته. هر مسلمان ورور کې لیدلی دی، د مهربانۍ له مخې دې زموږ سره په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0 اویا 2 څلوېښت 6 څلوېښت 1 شپېته، او بله شماره هم تکرارووم، 0 اویا 2 اویا 2 نوي 1 شپږ نوي. او یا دې هم د کندهار ولایت د جړ مکتب په سیمه کې د آغا جان دکان ته خبر ورکول شي. و سلام د ازادي راډیو څخه مننه.
زه د هلمند ولایت د مسقلا ولسوالۍ څخه تاسو په اړه څه زما یو وراره دی چې محمود دی، د پلار نوم یې محمد دی، د لندن نه یې اوسېدونکی دی. نو دې میاشت کې شهرت کې 3 کال عمر لري.
السلام علیکم، گل احمد کندهار ولایت خبر کوم. ما دا پیغام دی د یولس کالو خود چې دوی میاشت کېږي چې ندارکه دی، که معلومات ماته په داش مهره باندې زنګ ووي. 0 اویا 9 4 9 5 2 3 4 5 0 اویا 0 3 9 5 9 6 5 3. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سمیع الله د فراه ولایت د بازار د مرکز د بازار دی. تقریبا 10 کاله عمر لري، او د عبدالحکیم زوی دی. سمیع الله د عبدالحکیم زوی دی. تقریبا 3 کاله کېږي چې ورک دی. عمر یې تقریبا 14 تر 18 پورې دی. کې د چا سره معلومات یې په دغه شماره دې معلومات ونیسي. 0 اویا 15 دېرش 3 دېرش 9 اویا. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز زابل ولایت شارجول سوالی د محمد خیر د کلی اوسیدونکو. ما د کاکا زوی د وکاله کیر نه برکت د یو عجب خان نیزه چې شمس الله زوی د کشمش تجارت کوي. وکاله کیر د کابل کندهار په لوی لار نه برکت سوی ده. نو هر وو مسلمان په دغه معلومات لري لما سر دی په دغه شماره الیک ونیسي. 0 اویا 0 اویا 2 اویا 10 3 اویا. یو اړ بیا ته راو. 0 اویا 0 اویا 2 اویا 10 3 اویا. والسلام.
السلام علیکم، معلم علا محمد د کندهار ولایت د دنده ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی چې 10 یوولس کاله کېږي چې ورک دی. هر یو په زما هر ورور زما ورور که په خبرې یا حال په لري یا دی خپل زما غږ اوري په دا شمېره کې زنګ راوي. 0 اویا 8 2 شپږ 5 2 3 5 په دا شمېره کې زنګ راوي.
د هلمند ولایت د واشه د ورسوالۍ خبره کوم. ما یو د اکاسي ورکسوي دی، د مزدان په نامه دی، د محمد رئیس الله دی دی. که اړ یې درک لري ادبه کار کیږي په دغه شماره کې. ما ته زنګ 0 اویا 0 15 6 1 2 2 دا بشه زره غوانی بخشه د کار یو عرب سرمان په خبرې بس په دغه لمبل د مست زنګ وي. مول د واشه د ورسوالۍ د بازار کې زنګ ورلري. بای تمام و سلام.
السلام علیکم، حافظ عبدالواحد فراه ولایت خلته زنګ ما ور را جواد نه میزه د بچا زوی باندې تلیش کیږي چې د کوه څخه دی د فراه څخه وتلې نو موږ ته درک نه میزه. حد کړه جواد د خپل ځل لیدل دی کم ادرس ورته معلوم دی د دې نو څو کال دی په دغه شماره دی مست زنګ وي 0 اویا 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 0 اویا
تاسو وشو کې واسه. السلام علیکم جو دا واجن ولایتي وخت له سوال څخه نو هغه د زمان وخت نه ورو نه غره کسو ته ورکو دا هغه مې خپل کلی ول اسکلان د ټول اسکلان دا او دا څلور کله کې سنا تر کله دا نو د واجن ولایت هغه د سوال دې د دې شنه راځو چې پروا یا شپه څلور څلور اته نه درې تاسو ما
زه غوالي مې ځان د هلمند ولایت د شورګات خبره کوم زما یو ورور دی شاولی نومی چې په جبه ګونګای دی د پنځه شپږ عمر یا د دوه شپږ عمر لري هر مسلمان وکړه معلومات لري درې کال کې یو ورور دی ارته د معلومات لري موسی دی په دغه شمیره پیغام پریږي چې پر درې واره و څلو څنګه و څلو شپږ څنګه زه بیا یو ځل په تلیفون شماره نه لرم چې پر درې واره و څلو څنګه و څلو بار څنګه آزادې راځي ته یو جهان مننه د عظمت پیغام دینه شرکی وسلام
السلام علیکم زه حمید الله احمد بدغست ولایت بلمرغاب ولسوالی زین خبر کوم زما یو ورور ورکته په نام د عبد الله علی او دا اتلس کال کې چې د نادرا کده کچاته معلومات وی یادې خپل د عظمت ژغ اوري په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووي چې پر اوه چې پر دوا څنځه څلور دوه وار څنځه ندرې شماره یې ځل بیا تکراروم چې پر اوه چې پر دوا څنځه څلور دوه وار څنځه ندرې السلام علیکم
زنه مطلب تغیر لصالی و شدول خیر موږ یو ورور څل کال کې چې دا دایره کاڅه وځه د ځلا په نامه د کې چاته پاته دې پر دغه شماره دی واته چې څلو چې پر اویا تاسو واته تر ور کوشته ته شل چې پر اویا تاسو واته تر ور کوشته ته شل
والسلام بل السلام علیکم زمان خان کوچه سره تماس کوم د میدان ورزګو یما یو تر ورک به نامه دی مراخان د مشهور پوس بډنګ دا د درې میاشتې کی کار چا ته معلوماتي په دیش می راځنګویا چې پرواویا نات نوی دونوی نوی وا والسلام
الو السلام علیکم جاوید الله جابل ولایت خبرې کوم ما یو څلور سنگل لس نه شي دي ورکه ته څه ته معلومات لري څنګه سړی د ما خاصونه نو ست لاندې نو خاصونه بل خاصونه نو ست کوزا زره ده د دې سړی ده حضرت میر د اسلام نیا عبد الولید ده کوم باندې جوړای ده چې دا څه په اړه معلومات لري په تاسو مره ما سره تماس ونیږي چې پر وا یو 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 چې پر څنګه وا او نه چې شپږ چې پر تاسو مره له ما ته تماس ونیږي السلام علیکم
السلام علیکم شر احمد لکندهار ته تماس نیولې زما کار تقریبا یو نیم کال کېږي چې ورپسوې دي اصابي تکلیف لري ورونه سرېږي او د مغ غاښونه وتلې دي او په شپه باندې مایوب دي دا مې وایي چې د نووشه نو تقریبا یو نیم کال کې د کورس خنډه راکړي هر مسلمان ورکه لیدلې یا په اړه معلومات لري یا ژوندې یا مړې هر مسلمان په اړه معلومات لري نو په دا ټلیفون کې ناراج ما سره تماس ونیو چې صفر اویا یو اچا دو اچا صفر ولس صفر اویا دو اچا دو اچا
پښتو ولې وټ سلام فکرام الو السلام علیکم انځل الله د پښتوکاله د کومل ول سوالي او ستن کې ما یو تر زده اول خان میږي د کریم زول د دوتسل د کله او ستن کې دا که چاته معلومات دې ورکړه تکاله کیږي که چاته معلومات ماته دې دغه شمره زنګ وای صفر واویا نیوی ولس په دوه سو نه شپې صفر واویا نبی ولس تلور سوانش
کت السلام علیکم ورحمت اللہ درادو طول کرکون کتا سلامون وایو زه محمد زمان د بادغست ولایت د غادس ورسوالی اس غز احمد در کوم زما یو بچکاکال دا شل کال کیجی ما را دو حضاری تا دو وار خبر ور کری دی مال مشت د ایران طرف دلته مال مشت دی نه چر کی مرګ د درد یاد وکړو اواز مشت وای کی څو خبرې په دغه ټلیفون په دشماره دی ماته زنګ وې شپر و شپر 2 و څلور 2 څلور شپږ شپر 15000 افغانۍ جایزه لري. والسلام.
د ورکو دوستانو او ځانو د پروګرام درنو ریدونکو د دې پروګرام وخت هم دومره وو. نور پیغامونه مو هم ستاسو خو په نور خبرونه کې به درته خبره کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه